سلام په افغانستان کې څلور بجې شوې د یو سات خبرونې ته مو زم مجيب حبيب صاحب هرکلای کوم. د خبرونه کې مو د دغو موضوعاتو په اړه راپورونه راغون کړي دي. د کابل په کارته پروان کې د سکانو د یو مسوي عبادت ځای یا ګوردوارې یو مسول وایي چې یو شمېر وسلوالو پر دې عبادت ځای برید کړی او زیان ور اړولی دی.
تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو کا طالبو کا څه شی.
په جرمنی کې نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان شل کلن پوځي ماموریت څخه څه زده کړي.
کومه تجربه په افغانستان کې پرته لمات نه بل څه راست نه دروړي.
په دې اړه مو د یو افغان تحلیلګر نظر هم راخسته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیچا په وړاندې کار نه اخیستل کیږي ژمن دي. خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي. هم هغه اندېښنه ده چې د امریکا د کانګرس د جمهوري پالو غړیو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړي. په خوست کې یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي. د خبرونه په دویم نیمایي کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې هم مایروي خلغ ارس مخ کې خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیه په کندوز کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره له ملګرو ملتونو مرسته وغوښته او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټول هیواد کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولې او ویل چې د نجونو لیسې په وروسته لدی چې یو لایحه یې ورته ترتیب کړه پرانستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانستل شوې مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانستل شي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسیون مسؤول متی الله روحانی وایي د امنیتي اندېښنو له پایته رسېدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي تر دولسمه پورې نجونې ښوونځیو ته ځي.
ټول ښوونځي له اول نه تر دولسمه پورې فعال دي. انجونی کولای شي ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم او تربیت حاصل کړي. کومه ستونزه نشته په دې برخه کې. مخلوط صنفونه سی او هغه جلا شوي دي. په حجاب پرده کې انجونی خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي بندي. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالره پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنه کړل شي په افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اگست له 15 چې طالبانو واک ترلاسه کړی ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر 80% زیاته برښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان ترکمنستان او تاجکستان ته د برښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له 40 تر 50 بلیون ډالر ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت سرپرست سفی الله احمدی نن وویل گاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپل برښنا پرچاو کړي. د ویل ملګرو ملتوی غوښتي چې د بشری مرستې په توګه د پیسې ورکړي. د کورونی چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخته راټول شول چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل کړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي هغه ترهګر چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. د سی این این د راپور له مخې امریکایي چارواکو او په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د کالیفورنیا استازي کین کلیفورد د ملي امنیت چارواکو په قول وویل د کابل د هوایي ډګر د حملې عامل د بګرام له محبسه خوشي شوی و. د بګرام محبس په 2014 میلادي کال امریکایي پوځیانو د افغانستان حکومت ته وسپاره. طالبان وایي تیره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزي ډلې څلور غړي نیولی دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشه یي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولی دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په قلعه آخوند سیمه کې د کوز کونړ ولسوال د موټر په لاره کې ماین وچاودېده چې له کبله یې ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا ناپېژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دیني عالم وواژه. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تېر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جومات خطیب نورالوهاب د لمانځه پر مهال وویشت. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اووره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی له لوبغاړو سره د خدای پامانی په محل وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره رواني شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي به له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ شي چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړي. د سلووینیا په بوردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وي. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول خبري وشوه. د غونډې له پایل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I am convinced that we need to strengthen
ز باور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړې کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمنه ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبشت غړیو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلپات ورلسمه په پام کې ده. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د نګورنو قرهباغ د لانجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخي کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمی پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نږدې د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزې، کوماندو، هوایي ځواک او بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
لا ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. د خبرونې پاته برخه ز مجیب حبیب زید خپل تخنیکی همکار پمرسته میر احمد صافی درته وړاندې کومه. دا ورې چې د افغانستان سکان وایي یو شمیر وسلوالو د کابل په کارتي پروان کې د دوی په مذهبي عبادت ځای یا ګوردواره برید کړی او دغه ځای ته زیان رسولی دی. د دغه ګوردوارې مسؤول ګورنام وایي دی نه پوهیږي برید چا کړی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې یو شمیر وسلوال ښکاري چې پر دغه ګوردواره یې برید کړی او دا ادعا هم شوې چې دا وسلوال طالبان دي. طالبان بیا وایي دا پیښه په جدي ډول څیړي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر افغان سکان وایي په افغانستان کې له ځینو امنیتي ستونزو سره مخ دي. په یوه تازه پیښه کې چې پرون د سېشنبې په ورځ شوې، یو شمیر وسلوال د کابل په کارتي پروان سیمه کې د دوی مذهبي ځای یا ګوردوارې ته ننوځي او هلته شته امنیتي کیمرې ماتوي. د پیښې افغان سکان او هندوان ډېر اندېښمن کړي او وایي دا پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دې مذهبي ځای یا ګوردوارې رئیس ګورنام د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې د خپل امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي.
او دلته درې درې نیمه جو خواته کوم پنځله شل کسان البته وسلوال راغلی دي او دغه د موږ پیراداران هم تړلی دي. موبایل ورناخست ده، درمسال ټولې تلاشي کړې ده، بیا اخر کې د موږ امنیتي کمرې مات کړې ده. او تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو که طالبو که څه شی، کوم معلومات موږ ته نشته.
په ورته وخت کې یو افغان سیک شیمی سنگ چې په هند کې اوسیږي وایي دوی د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي او دا وضعیت په یو ډول د مذهبي ازادۍ پر وړاندې د محدودیت وضع کول دي. په کابل کې د افغان سیکانو پر دې مذهبي ځای دا ډول برید د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. هاخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د سیکانو پر مذهبي ځای یا ګوردوارې برید په جدي ډول څېړل کېږي، خو ښاغلي کریمي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. لا دا هم معلومه نه ده چې د هندوانو او سکانو په دې مهم عبادت ځای د دې شوي برید تر شا د چا لاس دی. افغان هندوانو او سکانو تل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي غږ پورته کړی. دوی له دې وړاندې هم ویلي بشري حقونو ته یې هغه ډول چې اړینه ده احترام نه کېږي. د دې تر څنګ د خپلو مذهبي عبادتونو پر ځای کولو کې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. افغان هندوان او سکان په تېره کې د یو شمېر خونړیو بریدونو شاهدان هم دي. پورستی برید کې چې د 2000 کال د مارچ په 25مه د کابل په زور خار کې د دوی پر مذهبي عبادت ځای وشو، د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې په لسګونه کسان ټپیانه ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د جرمنی دفاع وزارت په سر لننه په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو د تجربو په اړه بحثونه کوي. له دغو تجربو ترلاسه شوې نتیجه به د لویدیځ افریقا د هیواد مالی په څیر هیوادونو لپاره په ماموریتونو کې وکارول شي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د جرمنی په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمنی دفاع وزیره انګریت کرامپ، کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند، خپلواکو ډیموکراتانو، سوسیال ډیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمنی تر پارلماني ټاکنو سمدلاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قومندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قومنده ورترغاړي وه. د جرمنی دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلوال ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمنی وسلوال ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړي دی. د جرمنی دفاع وزیر زیاته کړي د جرمنی ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 9500 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډېری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډېره وچی. طالبانو د اگست میاشتې پر اتمه پر دغه ښار والکا ټینګه کړه. تر دې یو اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیو چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړ سول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري. بلخو د استرالیا د کرکټ لوبغاړو د خپل هیواد د کرکټ بورډ د هغې پریکړې دفاع کړې چې له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په باب کړې ده. د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان آرون فینچ د چهارشنبه په ورځ ویلي کله طالبانو حکومت د شوزو د کرکټ پر لوبه بندیز لګوي دغه ټیسټ لوبه به لغوه سي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 28 ته پلان شوې وه. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویلي طالبان په سپورټي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلارې نه لري. د ویلي تم کېږي په دې اړه تګلارې په راتلونکي کې اعلان شي.
دا مواردل چې د جرمني په شلکلن ماموریت کې په افغانستان کې لختر لګه 950 جرمني سرتیری وژل شوی دی. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دی راو. زموږ همکار په جرمني کې میش د سیاسي مسایلو له تحریرګر توریالی زازی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې جرمني د افغانستان له شلکلن ماموریت څخه څه زده کړي.
جرمنی خو پخپل حال تک افغانستان کی افغانانو ته نظامی زدکړه ورکړي او د دوی پخپل دوی ول چې زمونږ تک جرم افغانستان ته هیڅ ګټ نه لرله. بی ګټه لړو بی ګټه راغوللو ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنې ته نکړي و چې موږ مدې څه دی په راولې غلو ستاسو راوړنی لا سراوړنی په افغانستان کې څه وي. نو په اندې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته لمات نه بل څه راسته نه دروړلي.
به خود جرمنی دفاع وزیر ویلي دی چې دوی په افغانستان کې زیات تجربه ترلاسه کړلې چې حتی د دوی د وسلوولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو 16 کلونو کې په نظامی برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلې تجربه خاتمن ترلاسه کړې دی ول چې دوی فصل دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ په افغانستان کې د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی پر راتلونکو کې دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټې سره پر راتلونکو کې څه نوه خپل نظامي تشکیلات او تجربې آماده کړي.
ځکه چې اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل شوي دي. فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان مونږ ته خپل کړنه راوړاندې کړي چې مونږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کومو شرایطو سره مونږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت وپیژندلو او پیژنو. دوامه دا ده چې خپل د بشري تو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري. دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پر اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پس له دې نه چې دوی راووتل یو شمېر افغانان چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل ترسره کیږي. کچېری وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمنۍ چې کنګل شوې ده هغه به خوشي کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماعي پیړۍ ده دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید هغه حقوق د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځای ته نه پرېږدي دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت ته راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې د دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندلو سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمني کې مو د میشت سیاسي مسایلو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه واورېده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری پالو مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوریت غوښتونکو غړیو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوریت پالو لخوا د یوې لایحې په مسوده کې چې د استازیو جرګې 9 جمهوریت پالو غړیو یې ملاتړ کړی د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د یوې څېړنې ملاتړ وکړي او بشپړ معلومات د استازیو جرګې سره شریک کړي. نور په راپور کې واوري.
له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوې. د ښاغلي بایدن اداره نه د توانیدلې چې په کور دننه په دې اړه د یو روښانه سپیناوي په ورکولو سره د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت خپل کړي. تازه د مکانل په مشرۍ د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې 9 کسیزې ډلې چې ټولې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي یو لایحه چمتو کړې چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وتو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتنو په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل لویه ناکامي بولي او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلي د امریکا حکومت باید له افغانستان د وتو په اړه ټولې هغه مشورې چې له ناټو او د دوی له متحدانو سره شوي او د هغوی لخوا مطرح شوي اندېښنې د استازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحې یو بله برخه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اوسنیو اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څو روښانه کړي چې طالبان د القاعده حقاني شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوی هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره ګواښ دی. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوې او پوښتل شوې چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو له لوري له زندانونو د خوشي شویو ترهګرو د دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر په اړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوې چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساسو جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوسمهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د اساسو جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحدانو لوی اندېښنې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ته هیڅ کوم هیواد ته کاغه ګاونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد باندې نه کارول کیږي او د اصل تجمنتیا لري. ولې له نړۍ له نور هیوادونو څخه هغه که د امریکا متحده ایالاتونه دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول سي.
له دې وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو او لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللې چې د افغانستان د وتو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستانه وتل ستراتیژیک ماتې بللې وه خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړې او وایي د امریکا لپاره تر ټولو غوره پرېکړه د افغانستان وتلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د ښاغلي بایدن له حکومت له افغانستانه د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر 9 ده هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په خوست کې یو مالی ستونزه ته ورستانه شو. خوستي سوداګر له طالبانو غواړي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته د حواله لارې د جنغوزیو د صادراتو اسانتیاوې برابرې کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که د افغانستان جنغوزی زر بهر ته صادر نشي نو کیفیت به یې خراب شي. د افغانستان په 9 ولایتونو کې جنغوزی کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوسته کابل او بیا له هغه لارې نور نړۍ ته صادریږي. نور حال په دې راپور کې.
خوستي سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ترتیا لري او کژر به هر تصادر نشي نو کیفیت زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادریږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,40,000 کلداری و، دا چې سخ کال به هر تلاره نشته د یو من بیې 1,00,000 کلدار ته راښکته شوې ده.
دغه زنغوزی په تیر کال کې 2,50,000 روپۍ کې ماتې و. یس خلک په ځنګل کې وخوستې دي، په یو نیم لاک په یو نیم لاک 50,000 ځنګل وخوستې دي، د مزدیرۍ د تکلیفي نه یس دلته خرڅېږي په یو لاک.
د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سږ کال د دوی سوداوې له سره په تاوان کې دي.
نن سبو چې ډایرکټو یو لاک روپۍ مانو په یو لاک نه پوسه ټوله خلکو ته لوېدلې دي. داسې چې ورکوې سره نه نقصان نه دی، ایرپورټینه نه خلاصېږي، دا درې څلور ورځې دا ټول پنی نه کېږي چې موږ ته دا ستونزه ده چې ایرپورټینه د افغانستان نه خلوص شي. نو که دغسې په هوایي وي که د نر وي خو چې خلوص شي موږ ته دا ستونزه حل شي چې دا ریټ یې لږ جک شي خو ریم پرې کټېدو ډېره.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو د زنغوزیو د صادراتو موضوع د چین سفارت د کارکوونکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره شریکه کړې ده. خوست ولي محمد نبی عمری وویل د زنغوزیو په اړه د بهرنیانو او چینایانو سره اړیکې نیول شوي دي.
په دې ارتباط باندې د خارجیانو سره خصوصا د چینایانو سره تماسونه نیول شوي دي. په هغه تجارت چې مخکې کېدو راکړه ورکړه وه، خصوصا د زنغوزیو په باره کې اسلامي امارت آماده دی او تاسو باید هغې ته آمادګي وښیئ. که تاسو خیال یې مخکې هم د اسلامي امارت مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدلی او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپلې ټولې هڅې په کار اچولي، خو که د اوس لپاره دې هڅو نتیجه ورنه کړه زموږ سوداګر باید د دې حالت زغم ولري. د افغانستان 9 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کېږي، خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
تاسو ل پیغامونو
جناکای سکول چې ودايه دغه ته موږ ضرورت لرو. جناکای ډاکټرونو کېږي، نرسې کېږي، پولیس کېږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلیفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې رنګه کړه. دا جنډه د نه د کرزي وه، نه د بل وه، نه د بل وه، دا د وختنۍ جنډه وه، د افغانستان نشان وه، یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بېخي زیات دي، هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې، مریضان شته، سپین سرې او سیاسري او عزیزانو سپین ژیرې شته. نو لطفا دغه ټکان دې بند کړي، که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي، ته خلک ډېر به تکلیف وي، د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بېخي زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، ګیسو ګازو د پټرولو دا شان ډېر په لوړ قیمت سره دي. نو په دې هیله چې دغه مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارت یو خیرخوا مولوي زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټې کوم. د دې ټولو مشکلاتو په هکله امارت ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایات او مرکز په جامع جوماتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی. تسل ورکول، تسلی ورکول د امارت په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید، نو که دا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې په یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې مړه د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اثر رکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو، مقدس اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي، موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخه د پساجي دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یم نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. موږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د وګړي سره مخ دي. نو موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلورنی می بجې شوې. اوس هم حسمت ساروان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالره پور ورکړي. د کورونا چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانیستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکي وایي هغه تر هغه چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشی شوی وو. طالبان وایي چې رشپای د کابل په پخمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختري سي ډلې څلور غړي نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلې دي. ناپیژاندو وسلوالو په لغبان کې یو دینی عالم وژلی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اووره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د اروپایي ټولنې مشرانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسالو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د استرالیا کرکټ ټیم د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد د کرکټ بورډ له پریکړې ملاتړ کړی. د استرالیا کرکټ بورډ تر دې پخوا ویلي وو که طالبان افغان خزینه کرکټرانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي، استرالیا به د راتلونکي نومبر په وروستیو کې له افغانستان سره خپله ټیسټ لوبه ترسره نه کړي. د راپور جزئیات به له یوې لنډې دمې وروسته واورئ. د استرالیا د کرکټ ټیم لوبغاړو دغه هیواد د کرکټ بورډ د هغه تصمیم ملاتړ وکړ چې ویلي وو راتلونکی نومبر به په هوبارت ښار کې به د افغان کرکټ ټیم سره خپله لوبه لغوه کړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو یا سپین بال کپتان آرون فینچ دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ کړې دي. هغه ویلي ترڅو په افغانستان کې د کرکټ ښځینه لوبغاړو ته د ورزشي فعالیت اجازه ورنه کړل شي، د نومبر په 28 نیټه به د افغانستان د کرکټ ټیم سره د پلان شوی ټیسټ لوبه د لغوه کېدو ملاتړ وکړي. فینچ زیاته کړې له شکه پرته چې دا یو ننګونکی وخت دی، خو موږ د استرالیا د کرکټ له پریکړې ملاتړ کوو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادۍ راډیو ته په خبرو کې د استرالیا د کرکټ ټیم د لوبغاړو د وروستي تصمیم په اړه نوې خبرګون ښکاره نه کړ، خو ویل چې د دا ډول څرګندونو په وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی دریځ پر خپل ځای دی. تر دې پخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویلي وو چې د ښځو ورزش فعالیت تعهد لري، خو د کرکټ په ډګر کې د نجونو د راتلونکو فعالیتونو د څرنګوالي په تړاو د طالبانو د حکومت مشرانو پریکړو ته سترګې په لار دی. تر دې پخوا طالبانو ویلي چې په نجونو د ورزش په برخه کې بندیزونه نه دي وضع کړي، خو کلتوري مسایل او جاري وضعیت سبب شوی چې نجونې د ورزش په ډګر کې خپل فعالیت کم کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نارینه لوبغاړي شلاوریز نړیوال جام لوبو ته چمتووالی نیسي چې د اکتوبر په 18 به په عربي متحده اماراتو او عمان کې ترسره شي. په پام کې ده چې آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا د نړیوالو لوبو په درشل کې د خپل بورډ په ناسته کې د افغانستان ښځینه کرکټ لوبغاړو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو کپتان آرون فینچ په دې تړاو څرګندونې نه دي کړې که په نړیوال جام کې افغانستان او استرالیا په نیمه پای لوبه کې سره مخ شي، لوبه به ترسره شي او کنه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د راپورونو لړۍ همدومره به د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونې، اول د اساسي بشري حقوقو او ورپسې د ژوند په شیبو کې خبرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلای کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس یې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی، کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي، یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کېږي، او په عین زمان کې د ده توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کي، دې ته شاقه د درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي که نه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 1 کال څخه مثلا پورته کېږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو لپاره پیدا شي، دا خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 13 کال څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 13 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کارونه کړي. ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا زموږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسوم وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسوم نه دی، لاره مسوونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم معنه دي.
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومان مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومانو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یا د موږ په هېواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافون نه کوي، په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، پیاو ډاکټر، پیاو موټر باړۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خېږي. په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد یې مزدور کاری لپاره درېدلې دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم د موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي، 10 کلن هم خېږي. دا وایي خیر موږ ډوډۍ نه لرم موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینر یا دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 15 شکلندی، دغه ماشومان ته نشي خېګولای دي موټر، چې دا تیمنه کې یو دره کوشش کی. دا قانون نشه په دې واقعي هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکړي. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس په اصطلاح هغه وکړي، د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی د پاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سرویس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي، هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه
والدین دولت ډیر چټ چټ به کار کوون کړي اجران دي داسې اجران د داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ 8000 افغانۍ معاش لري بلدا چې شکل د دې ماشټي ته پیشنهاد د مقصد ده چې که دولت ته فقیر کورنۍ ته ډیر کم عاید لري کم معاش لري او د خپل اولادونو کار ته لري یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دې ماشونو کې باید ډیرواله راشي تر څو د خپل ماشومان کار ته ونستي
درنو اوریدونکو دا وعده دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونه ښه وخت ولري ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا هلمند ته کله تللی یاست
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم مو ته ډیره دلچسپه وه زه چې کله راتلمه نو بیا یې دوې هندوانې راته اخیستې وې ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وه چې په دوو نفره به یا تیارې ته م راجګې کړې
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي
هلمند کې د بست کلا ده د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي
نن امدا موضوع چېرو په پایل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره اوسئ قدرمند اوریدونکو هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و کله چې محمد ظاهر شاه وخت ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل نوی ښار د لشکرګاه په نوم جوړ کړ په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده انجیر انار هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې پخوانی اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولې شو د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده و اندیداد که کله چه داریانا سپارس کلایتونه یادی ده زردوش پو وقت که اوگو که هلمند هم شامل ده چه دیهی تا من تو پنامه ثبت شوه ده نپدی که دیر تاریخی آثار دی تاریخی پیکی پکی دی هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری، لرغونی، سوابق لري
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسی کلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده په دې ولایت کې د کجکی بند ډېر ستر او ګټور بند دی د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډېر مهم او د خړوب کانالونه دي په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي
هلمند کې خوځی او سرای مځکه لرم او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو به پخوا چې وي قندوز د افغانستان کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی په دې خاطر چې هغه اوبه ډېرې لري مځکې ډېرې لري نور میوهجات ډېر لري نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته ایران ته او نور بهرانی وادو ته دوز مالون افزی
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ لواجی د خټو ګنبدی کور نه جوړوي او پکې وسیږي په خوې ډیر اوخان درلودل په غوبه تګرتا کوو خو اوس موټرو د اوخانو زاینی ولای دی تنه جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د غزای پاړه وای
هلمند ته د نجیب په وخت تللی و ما خو اوا که زدمره نه پیدم خو کله چې په هلمند کې راکور شوم نو د سرطان میاشت وه دومره ګرمي وه ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی دا تواخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي اخر به چې فکر وکړ تندور نه و ولې تیز د لمر هغه و د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه یې جوړ کړي و دا بیې خوشتول اوبه بیې پشیندلې په دې بوټو باندې هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي یعنې دغه هوا یې داسې سړه کوله چې وبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده هغه هوا په سړي نه سړه لګېده ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې دښتې او څړځایونه ټول شنه وي نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي خو وچ کورتې بیا بیل خوند لري
اول بهترین شی چې دا مستې دي جوارای ده زیړ غوړي دي کوچ دي پنیر ده نو دغه شیان دي دوه رقم کورتې چې یو له مستونه جوړوي چې هغه روغني کورتې او یو کورتې چې له چکینې جوړوي هغه د وچ کورتې کچوري کورت جواری کې دغه لار چې سره خورل کېږي نو هغه بهترین غذا ده چې زیړ غوړي پې وچې کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کروت پې باندې وچې بیا ته د هغه مزه وګورو چې له سلو پلو سره د هغه یوه د کروت جوړی نوم لري
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سیل او تفریح ځای و خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې یتیمان ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی
د لشکرګه هغه کوم یو تمدنی آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي دا او سړی زړه خوشحالیږي په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو د مایانو د نیولو ښکار وو او ډېر ښکلي منظرې درلودې او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی له دې ځایه به وچې میوې غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوس تاریخي کلا هم ورکړی دی د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلی کتاب هم لیکلی دی
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري مخکې څوارلس وې بیا یوه د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سوله مرجه هم ولسوالۍ باندې واوښته
بله هغه مشهورې ولسوالۍ راته یادولی سي
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي هغه د باغران یا بر الحرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ شغرج وو چې په تاریخ په هیڅ کې هم د یادونه سوی ده همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبی په معنا ده خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه دغه ځای څخه به توکې تلله وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل دا تلله ټکور تللی او دا خوا څخه درمل راتلله
بله استاد تاسو له بوست نه ادونه وکړه په دې اکله موږ یو ډیر ښکلی نظم هم لرو که غرته ووایې چې په کوم حق له ولې دا ویل سوی وه
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي
خپکیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی دوی د کلا بستر وازی دوی د پرې وایي پتیوزی پر دابلې د مور سویناری دی کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملینداره کې دغه ناره یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلا سته، ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقشه تر معلومیږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادیږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، کلا د غره په سر کې ده، او د فرهاد شیرینی قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ پر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان تر راشنه کیږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نومونه خو یې نه شو یادولی، لکه هغه مشهور راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې د ابایو په وایي چې خپله زرتشت هم د هلمندو د زمینداورو، او خپله باده چې دي خپله هم د ساکانو څخه دي، قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دي، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې وو. سهراب پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی، خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېیمې هجري پېړۍ کې د 230 تر 209 نوي پورې د ابوهاشمي سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه. لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمینداور و. لومړی غزل د اکبر زمینداوری، هغه هم د هلمند د زمینداورو. لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند و.
په هلمند کې چیرې چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږي وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، په هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوڅ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه فضا ورکړې ده، هغه یې د خوښۍ ټکی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
جمالو نند یار غلیدا، جمالو نند خدای می خپل وطن آباد کړ جوالو نند ځان جوړ کړی دا جمالو نند یار غلی دا خدای می خپل وطن آباد کړ جمالو نند ځان جوړ کړی دا جمالو نند یار غلی دا بیا قدرې